السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د خوړو د نړیوال سازمان اجرایي مرستیال کارل سکاو وایي جګړو او اقلیمي بدلونونو افغانان سخت زیانمن کړي دي. کارل سکاو په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي ملګري ملتونه له بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو د جلبولو هڅې کوي. د دغو لیدنو کتنو خبر پرون د ارګ پر ټویټر چې د طالبانو په اداره کې دی خپور شوی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سږ کال له 28 میلیونو زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې د ډیرېدو په حال کې دی. دغې ادارې دوشنبې په ورځ ویلي د هرو 5 افغان ماشومانو له ډلې یو یې د کورنۍ د نفقې لپاره په کار لګیا دی. په راپورونو کې راغلي چې د کارګرو ماشومانو شمیر وروستیو کلونو کې شاوخوا 3.5 میلیونو ته رسیده. پاکستانی چارواکي په سند صوبه کې د سمندري طوفان له ویرې 9000 کورنۍ خوندي ځایونو ته انتقالوي. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه ویلي چې له پوځي همکاري غوښتي او د شاوخوا 9000 کورنیو د خوندیتوب لپاره یې ځینې ځایونه ټاکلي دي. د پاکستان د طبي پیښو ادارې پرون ویلي چې په عرب سمندرګي کې سمندري طوفان د کراچۍ له ښاره شاوخوا 600 کیلومتره لرې دی. دوی هیله ښودلې چې په راتلونکو ورځو کې د دغه طوفان مخه واړوي. سره له دې هم د پاکستان د طبي پیښو ادارې ویلي چې د سختو ورښتونو او د اوبو د کچې د راپورته کېدو ګواښ شته. تیر کال په ټول پاکستان کې د سختو ورښتونو او سیلاو د بهېدو له امله څه باندې 1500 کسان مړه شول. هغو سیلاوونو پاکستان ته نږدې 15 میلیارده ډالر مالی تاوان هم واړو. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړی. د سوریې په شمال ختیځ کې 22 امریکایي سرتیری د یوې هلیکاپټرې د لوېدو په پیښه کې ټپیان شوي دي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د امریکا پوځ د دوشنبې په ورځ ناوخته د پیښې د لامل پرته اعلان وکړ چې دغه الوتکه د یکشنبې په ورځ لوېدلې ده. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ سینټ کام ویلي د پیښې لاس ټپیان د دغې سیمې بهر پرمختللو روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي. د سینټ کام مسؤلانو د نورو اطلاعاتو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. په سوریا کې د داعش د پاتشونو په وړاندې د مبارزې د ماموریت لپاره د امریکا شاوخوا 900 سرتیري هلته میشت دي. امریکایي چارواکو په وروستیو کلونو کې ویلي وو په مکرر ډول د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشو تر برید لاندې راغلي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ مشر رافایل ګروسي اوکراین ته روان شوی چې هلته له یو زورور سیلاب وروسته د زاپوریژیا اټومي بټۍ وارزوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د ښاغلي ګروسي د یو ټویټ په حواله چې پرون دوشنبه یې کړی لیکلي د زاپوریژیا بټۍ له سیلاب وروسته د اوبو د کموالي له احتمالي خطر سره مخامخ ده. زاپوریژیا د اروپا په کچه تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په اوکراین کې پر دنی پرسین د تر ټولو لوی بند کاخوف کلوي جوړولو وروسته سیلابونه بهیدلی چې زرګونه کورونه یې لاندې کړي دي. اوکراین دغه بند د ماتولو پړه پر روسیې وراچوي، خو روسیه بیا ادعا کوي چې خپله کیف په دې کار کې لاس لري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ماښام له ایران سره لوبه کوي. د دوی لوبه د منځنۍ آسیا د فوټبال ملتونو د اتلولیز جام په لړ کې پلان شوې ده. لوبه د قرغزستان د پلازمینې بشکک په دولن عمرزاکوف سټیډیوم کې کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. افغانستان داسې وخت له ایران سره چې په سیمه کې له پیاوړو لوبډالو څخه دا مخ کیږي چې خپله لومړنۍ لوبه یې 1-0 بایللې ده. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه په یو ټیسټ لوبه کې سره مخامخ کیږي. فرانس پرس خبری آژانس لیکلي چې د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان به دغې لوبه کې ګډون نه کوي. خان سمو د وړاندې له سریلانکا سره تر لوبو مخکې تمریناتو کې د ملا درد احساس کړی او ډاکټرانو د مې سپارښتنه ورته وکړه. د افغانستان کرکټ لوبډلې ته 2013 کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ورکړل شوه او له همغه وخته یې تر اوسه شپږ ټیسټ لوبو کې درې هغه ګټلې دي. افغان لوبډلې په 2019 کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلادیش نه ټیسټ لوبه ګټلې.
نیمه نړۍ خسره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
دکان کریمر ټول په پور ورکړی د شپږ میاشتې او کارونه چې دی ټول سټاپ دی سکار مختنه د تصمیم نیم خپل ماشینان کوټه یو سم کار می ودروم
سیده غزنیوال داسې سوداګر میرمنده چې په کاری چاپیریال کې ډېر ستونزې ګاللې خو بیا یې هم ماته نه منله او مخ پر وړاندې روانه و خو اوس غزنیوال وایي د چنړي افغان میرمنو ته شاکړي او حاکم نظام هم د دوی د کار پر وړاندې شته ستونزې نه حلوي د تړه شوی چې د یو څه مودې لپاره خپل سوداګري پرېږدي بل خو بیا اکثره خځې په دې باور دي چې د ستونزو له وجې د کار او سوداګري پرېښودل د حل لار نه ده
کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دي نو دغه تجارتونه د غلیک درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر خدي
درنو دوستانو د طالبانو لبیا وکمنی رئیس جونې او میرمنې په دې تماش په ورځ تیروي چې دوی ته د زده کړې او کار زمينه بیا برابر شي خو په خبره د هرې ورځې په تیریدل سره دا چې دوی له پامل ویږي هلی مړاوي کیږي اکثره میرمنې داسې انګیري چې نور دوی لپاره د رڼا څرک نشته سید غزنیواله سوداګر میرمن ده چې له کوچنیوالي څخه د ژوند هسکه او ژورې تجربه کړي کار کړي او په مخ کې پروت ستونزو ته نه ده تسلیم شوی خو نو موري وایي چې د افغانستان وروستي سیاسي بدلون ستړي کړه د دې په خاطر چې سهار تر بیګا لخپلو شاګردانو سره افغاني جامې جوړوي خو په اونۍ کې یو جوړه هم څوک نور نه اخلي ځکه د ډېرې خلکو کار په ټپه ولاړ دی پیسې نه لري چې افغاني جامې واخلي لاغلي غزنیوال څخه مو پختلی چې له افغاني جامو پرته د کومو شیانو سوداګري کوله
همدغه افغاني کالي او د جیولري دسکاولونه دي همداسې چپانې سرپتلونه یي همدغه رقم کمیسونه شیان
داسې راته ویلی سي چې په پایل کې دی ولې وغوښتله چې لاسي ګنډلو ته مخه کړې او د دې سوداګري یا تجارت وکړي
په دې خاطر چې اول ما آنلاین کار شروع کړی و نو غوښتم چې شخصي کاروبار شروع کړم نو همدغه کار مې شروع کړ او مخه مې کړې ورته او افغاني کالي چې دي همدغه کلتور همدغه کالي مې ډېر خوښ و
سیده جانې یو شمیر میرمنو چې تاسو په چیر باندې مخکې کار کاوه کله چې رژیم بدل سه او د دوی آیت کم سه نو خپل کار یې بالکل پریښود چې اوس حتی د موټر کرایه نه لري د داسې خوړلانو پاک لري راتو وایا تاسو لیدلې دي
په بالکل د ستړي پیښسته ځینې میرمنې دی اوس وګ کارم کوي د دکان کرایم په تاوان دی او هم د سي د خپل لار کرایه نه لري نور مصارف دي د کور دی اولادونه د دې هم د ستونزې ده
د تاسو په نظر سختۍ ته تسلیمې دل خدي او کوم مقاومت سره کول نو د خو افغانستان د په کار کې خامخه بدلون راځي
نه بلکې د سختۍ سره مقابله کول ضروري دي په دې خاطر چې د نور سختۍ هم کېدل کېږي او باید د لپاره مبارزه وکړو
د سیرت ویلې سي چې لږ وخت ته طالبان بیا وخت رسیدلی په کار کې د څومره تغییر راغلی
کار کې ډیر تغییر راغلی د وسته د دې دکان کرایمه ټول په پور ورکړی د شپږ میاشتې او کارونه چې دی ټول سټاپ دی کار وخت نه زی
زون کې د څومره تغییر راغلی له اقتصادي اړخه
یعنی شپې ته څه تغییرات راغلي منفي
سره کوم زون خپل مخ کې بیا له دوه تغییراتو سره
بس نو مبارزه کوو هم داسې مخ ته ځي
تر اوس خو به د کار بیخي په ټپه نه وي درولی چې وایي نور کار نه کوم ځکه ګټه نشته
داسې تصمیم لرم راتلونکي کې په دې خاطر د شپږ میاشتې قرارداد ما ورځ په دوکان کې نو تصمیم لرم چې خپل ماشینان کور ته یوسم او همدلته کار مې ودروم
نو بیا به څنګه کېږي مثلا کورنۍ ستونزې د اقتصاد له پلوه
بس له هغه نه خدای چې تاوان کېږي په هغه کار کې هغه اوس مخې ونیسم ښه دی په خاطر چې د برق وبره ګیره باندې هم لوستې کوم دکان کرایه ده او نور مسایل
داسې فکر دې کړی و چې یو وخت کې به داسې یو وضعیت سره ته مخ کېږي چې خپل کار به پرېږدي
نه هېڅ کلام نه
له رواني اړخه څومره بد تاثیر در باندې کړی دی وضعیت
ډېر زیات بلکې ټول ورځ په فکر کې چې کار به مې څنګه سي د دکان کارونه مې ټول په ټپه ولاړ دي او هلته کومه نوسي اخیسته هماغه هغه خلک چې هغوی مې باور نه سي کولی چې دا به څومره وخت ورته موږ ورسه وپېښتر چې د لارې دغه ځینې مشکلات هم څه دي ګمرک په برخه کې نو ځکه
څه پلان لري آینده لپاره
هنده لپاره د پلان لرمه چې څو وخت لپاره دا موکه ما بیا برته خپل کارونه په خپل پلان سره او مثبت انرژي باندې برته بیا پیل کړم.
څومره که دا راتوی په شوق او علاقه دا کار شروع کړی و؟
په دې شوق په خاطر زه وخت مکتب کې او معلومه دا کار آنلاین توګه شروع کړ او سم چیرته زه کار خپل درومه نو هم دا آنلاین توګه د ما کار بروان وي، خو د سیدي دکان یا مرکزي دکان زه د سي مشخص ادرس نه لرم، هم د کوم دکان کې زه اوسم دا دکان به ممکن زه پرېږدم.
د وردګو اوسونکو مارینا د خپلو دوستانو کیسه کوي، وایي چې د کورنۍ نفقه ورلغاړېده، د دسکاولونو او څپلیو سوداګري کوله، د طالبانو له راتګ وروسته د دوکان کرایه هم نشوي پوره کولی، اوس اړه شوې ده چې کار پرېږدي سره له دې چې بل عاید هم نه لري. هغه وایي
وخت کې دونه چې جمهوریت سقوط وکړ د څپلۍ او د دسکاولو تجارت لار الله، نو کله چې جمهوریت سقوط شوله هغه د اړ شوله چپل کاروبار بند کا، نو دغه ته مخ هغه خپل کور ټول درآمد خپل د دغه تجارت مخ نه ورکوله، خپل ټول مصارف یې کوم کرایه او د کور او کوم د ډاکټر ته غوښته چې نو تر کومه وخت چې د کار وخرڅم وکړه، کله چې د طالبان غلي د کار سقوط شوه دی هغه بیچاره دومره احتیاج ده خپل اته د ډاکټر پیسې نشي ورکوي، د کور پیسې نشي ورکوي، په میاشتو میاشتو باندې قرضدار ده. د ښځو مشکلات به حل دي، ځکه چې په مخکنی دور کې موږ په انقلاب چې وای ما هر څو یم په وکه د ډېر کورانه خپل سرپرستان د لاس ورکړي دي او خپل ټول سرپرستی د کور د ښځو د غاړه شوی ده. نو په اوسنی وخت کې چې د ښځو ته هیڅ کوم حق نه ورکول کیږي، اجازه نه لري چې یا تحصیل وکړي یا کوم کاروبار وکړي، اوسنی که نو خزه ډیر احتیاج شوی دی، خصوصا هم هغه خزه چې د کور سرپرستان وي، دغه به خي به حد وضعیت خراب دی، هم نشي کولای چې خپل د خپل حکومت ماشومان چې د اعتماد چې ورته غوړي دي دغه سرپرستی په غاړه باندې واخلي او هغه خپل کوم مجبوریتونه هغه چې لري د پوره کاورته.
میرمن ندیمه چې په ټولنیزو رسنیو کې پکه کوي مشوره ده او تل په افغاني جامو کې لیدل کیږي، وایي د دې کالیو په اغوستلو سره یو خپل کلتور ژوندی ساتي، بل غواړي د دې جامو د رانیولو پیسې د افغان سوداګرو میرمنو لاسته ورشي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي چې د میرمنو کار په تیره بیا سوداګري چې په اړه برخه کې وي، ښځو کورنۍ او ټولنې ته مهم نه بلکې ضرورت دی.
ی ضرورت ده، یو خو ایمونږ رواج ده کې ژوندی کېږي او افغانستان کې په خزنې او وطن دستور ژوندی ده، ښځو کور نه، او دویم ښځې ته دانې نفقه پیدا کېږي، مړۍ پیدا کېږي، روزي پیدا کېږي، سول نه وځي، زوم خرڅول نه وځي، دا کور چې ښځه کې دینه نوره خارج کې جلکۍ وخولي، اوله زه وخولم بیا بله، او چې ښځې ته روزي پیدا کېږي، دلته ډېرې کونډې دي، د یو شکلو کې ډېر ظلم شوه ده په افغانستان ښځو نه، جلکیو نه، په وړکو نه، سړیو نه، او دا کومې کونډې چې دي چې ځای مړ ده یا میړه مړ ده، دا کور چې وکړي دي ته روزي پیدا کېږي، پوکه حلاله روزي پیدا کېږي، دا خو باید مونږ تشویق کو دا خزی دیغه ته.
تاسو ډیری وخت په افغانی جامو کې لیدل کیږي، دا ولې علت راته وایي؟
دا مونږ وطن خدي خو ډیری کډرمنی دی کنه، او دانی یو خزه ډیر وخت خولي چې د جوړوي مو ولا که سر په خلصيږي، یو چې د خطي جوړوي بیا ای خوشحالي دا احساس کوم چې زه د پیسې چې د زویر کوم د خزي روزي ته ورسي، د اولاد ته ورسي، دانی دی خپل ضرورت پوره کوي، زه خود خوشحالي احساس کوم، او بل خپل رواج می ستم، په افتخار يم چې زه د افغانستان يم، زه د وطن يم، ځکه چې زه ویلی وایم چې زه وطن يم، چې وطن ته می خیر نه رسي، مونږ ته سی باید مبارزه وکړو خپل واج وسوتو د مونږ خطي ډیزاین خاصه په ډول ولایتو کې د لوس کور وکي، دلته چانه ته نو خولي کپی کوي، بیرته مونږ خرڅوي ماشيني چې زه د لباس کم زه د بلی خزي قادر کم، ای بلی خزي ذات سوتو بلی خزي ته روزي وکم، تو سې چې غوډې خپل مو کې ته په پیای چې مو خزه ژوندۍ دو، ای خزي لو افغانستان ریواج دستور ژوندۍ ده، خزه چې دل قربان کې مونږ ریواج خوخت.
یو شمیر هغه خځې چې امدغه شیان جوړي دوی سوداګری کې اوس یو ډول ګیله لري، وای بازار نسته، خلک پیسې نه لري، نه راځي، دغه شیان نه اخلي، مونږ د دوکان کرانو سپوره کولای نو ځکه دا کار پرېږدو، تاسو څه وایئ په دې اکله؟
خبره داری دو فرشته خوری چه اوس د سانکشن چی دی د خارج طرف انټرنیشنل کمیټي دی ډیر غټ توان د خزو تولو دی خزه دی چی د انټرنیشنل کمیټي چی ای ک یورپین یون دا ک یونیسف دا ک امریکا دا لندن دا خصوصا کینیډا کینیډا نه میاز لپاره دا باد دی چې دا غ سانکشن کړی دی کنه د خزو تر ډیر غټ توان رسول دا ځکه چې والو بخزه خپل مول خارج ته وبسلو اوس نشي وبسلا دا ویلي خزه مول نه خرڅيږي دا غ وطن کې کور نشته دا خو بندیز رغوله دا سیاست سره مونږ خزي ګډی کړی دی اوله خارج به د مونږ حکومت تجارت لرم ځکه تی نشم وبسای ډیر وطنونه مونږ مول نه خلیشت افغانستان کې اوسېږي خدای مې په قهر کا کړ کا ز غټه کونډي ته کم غټه خزي ته کم دا رقم حالات موږ وطن ډېر سخت یو شکل ظلم او بل ظلم ده او دا ته وان ته پیږي څوک کی خوري دا غه خزي غلبي تشي خزي ته خود خزي چې مول خرڅ نه کی ویلي جوړ کی ز خپل واسي پر کوشش کم خوري چې وای خلم لیکن ز خو کوټه خطو نشم ډیکواله موږ د پای د انټرنیشنل کمیټي دی د ځوانون افغانستان کې چې د خارج وطنو کې وسیږي دا باید خپل عقل په کورو چوي دی باید خپل وطن خزو مول خلی مبارزه وي ته وکي ځکه چې د سیاست وي موږ خزو غریبونو پر روزي څاړه لري
bale
به چې خزو زون وسیږي یا زون مړکی یا زون خارڅ کی د به ګونګور څوک شو او لته روزي سری پیدا کی زه خو نه دا کور وکي لیکن چې ته روزي نه لري ته وړي کوړ ک جوړي پلو دی مری سرچ په کاټ کې میړه دی مړوي زایدي چرسی وی لیوار دی ظالمي بیکور وی نو ته تشه کې د دې راي حال د ټول دنیا چې په افغانستان لا گیادو ا دغه دی خازي مونږ وطن خازو زموور دی
ا
دی خازي مول چې نه خرڅيږي دا یو غاټه وجادو
بهر میشت وګمې ساده چې په افغانستان کې د کورونو خرڅلاو کوي وای دي خدو سوداګری کې کوچنی هم وي په ډیر څه ځکه ارزي چې دوی په خپل پخو دريږي کله چې میرمنې په خپل پخو ولړې وي د ژوند لستونزو سره کم مخ کیږي هغه په افغان خزوغه کوي چې دوی تل سخت ورځې په بریالیتوب سره تیر کړی دي اوس د هم ستونزو ته اوګه ورکړي او د کار د پریښودلو پر ځای د مقاومت وکړي کنه نوی سباحتمن برای د دوی دی لاغلی سادات سره مې مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو
په یو مملکت کې دغه واړه تجارتونه د خلکو لپاره ډیر زیات ارزښت لري او هم چرند حکومتونو لپاره هم ارزښت لري ځکه چې خلک چې اخزه چې دغه واړه تجارتونه دوی شروع کوي نو هداقل دوی په خپل خو بوتريږي او ورو دغه واړه تجارتونه نه غټ تجارتونه جوړيږي چې بیا هغه حکومتونو ته هم ډیره ګټه رسوي د دې ارزښت په مملکت کې واقعا ډیر زیات دی او په خصوص د اقتصاد په برخه کې ډیر زیات ارزښت لري
په دې ورسته یو کې یو شمېر هغه میرمنې چې دوی به سوداګري کوله اکثره خځې وي چې دوی لاسي ګنډل شوی شین خرڅول او بیا بازار ته ارزه کول یا میرمنې راتل دنیا اخیستل دوی خپل کار نه لاس اخیستای دا او زینې لا هم کار کوي لاس اخلي ځکه دوی وایي چې په دې کې نور ګټه نسته څوک نه اخلي حتی د دوکان کرایه نشي پوره کولای په دې اکل تاسو وایي
بعد تحولات نه د افغانستان اقتصاد ډیر یعنی ټیټ راغی کله چې اقتصاد ټیټیږي نو د ټولو خلکو اقتصاد ټیټیږي نو په هغه وخت کې تجارتونه هم رورو د منځزي او یا تجارتونه هم کمیږي نو کله چې دغه واړه تجارتونه هغه خریدار ونه لري نو دا بازی خبره ده چې دغه تجارتونه د منځزي خلک اقتصاد ډیر ټیټ شوی خلک نشي کولای کدوې تجارت هم وکړي خلک د دوی نه خسته لای نشي هغه قیمتونه چې مخکې خلک دوی ته ورکولو نو دوی ته باتمن یو ګټه پکې پاتې کېدل مګر متاسفانه اوس کدوې هغه مصرفونه په تجارت باندې کوي مثلا دغه لاسي کارونه مونږ په نظر کې ونیسو نو دوی په هغه باندې زحمت وباسي خلک کار کوي دوی مجبور دي چې هغه خلکو ته هم پیسې ورکړي چې دا غوې نه دا اخلي نو په هغه قیمت چې دوی غواړي خرڅ کې په هغه قیمت نه خرڅيږي او حتی د خارجيانو رفت آمد هم اوس افغانستان کې ډیر نشته دی چې هغه ځان د پاره واخلي بل دا چې لارې چارې نشته دوی ته چې دوی هغه خپل تولیدات چې لري یا لاسي کارونه چې دوی شته
لري یا نور تجارتونه دوی چې لري چې نور مملکتونو ته ویلېږي یا نور مملکتونه نور دغه نزدې همسایه ملکونو ته حتی دوی نشي لېږلی. نو همدغه وجه ده چې رو رو دغه تجارتونه د منځزي او اقتصاد سره هماغومره چې اقتصاد ټیټېږي نو د تجارتي سطح هم ټیټ راځي او رو رو د منځزي چې دا به ډېر زیات په خصوص هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کول نو د هغوی ژوند ته یوه غټه ضربه ده، د هغوی آینده ته یوه غټه ضربه ده، ځکه چې د هغوی درآمد فقط او فقط همدغه د دوی واړه تجارتونه و.
میرمن سادات، لکه څنګه چې خلک وایي له بعده مرغه افغانستان یو مرد سالاره هېواد دی، کله چې له میرمنو نه دغه سوداګري مخ اخیستل کېږي دوی نسي کولی په خپلو پښو باندې ودرېږي، کورنۍ ته یې څومره ضربه ده، د دوی ژوند په کور کې څومره تریخېږي، څومره دوی په عامه خبره بل ته احتیاجېږي؟
څرنګه چې ټولو ته معلومه ده ښځې همیشه د نارینه وو د تاثیر لاندې وي، همیشه مخکې د دې نه که هم دوی تجارتونه هم که لرل که په هره سویه په افغانستان کې ښځه کار کوي او یا په هره سویه چې دوی وي بیا هم د نارینه وو د لاس لاندې دي، بیا هم د هر کار دپاره هغوی د نارینه وو نه اجازه اخیستل، تاوتریخوالی ورسره کېدل، د هغوی ژوندونه د هغوی په خپل زړه نه وو، هغوی بیا هم یعنی په یو قید کې وو، د یو تاریخ نه یو تاریخ قید کو، مګر بیا هم یو حد پورې دوی درآمد درلودل چې حد اقل هغه نارینه او ته احتیاج نه و. مګر اوس کله چې کاملا د دوی هغه درآمد بند شو او دوی 100% ډیپندنت دی خپل نارینه وو پورې، نو دا واضحه خبره ده چې په کورنۍ ژوند کې هم د دوی تاوتریخوالی زیاتېږي، ځکه چې ښځې ضرورت لري، ښځې هم په خپله ضرورت لري او هغه ضرورتونه چې یو ښځه چې کار کوي او هغه خپل ضرورتونه ټول پوره کوي، نو کله چې هغه بیکاره شي واضحه خبره ده چې یو نفر نارینه که کور کې وي هر څونه څونه به کار وکړي، یو نفر هر څونه چې کار وکړي هغه د کور خرچه شاید برابر کی، اما نور د هغه فوق العاده ژوند چې هغه ښځه چې تجارت کولو او یا خپل درآمد لرل، نو د دوو کسانو درآمد چې په یو کور کې خرچه ورکوي نو د یو نفر په درآمد باندې هغه خرچه نه ورکول کیږي. همدغه دی چې اقتصاد د فامیلونو هم ټیټ راځي، تاوتریخوالی هم زیاتېږي او په دې کې فامیلي ژوندونه هم متاسفانه خرابېږي.
بله، که تاسو له ځان نه کیسه راته وکړئ چې مثلا خپله کله چې بازار ته ځئ هلته ګورئ چې دوکاندار هم یوه میرمن وي او هغه سوداګر هم یوه ښځه وي چې دا جنس راوړی، څومره ځان راحت احساسوئ او هغه کوم څم چې په کار دي په آرامه اخیستلی سئ؟
په خصوص د افغانستان په جامعه کې واقعا کله چې ښځې دوکانداران وي نو ښځې ډېره په آرامه کولی شي چې د هغوی نه خریداري وکړي. ډېر نارینه دي چې خپلو ښځو ته دا اجازه ډېر نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي، مثلا یو دوکاندار سره دوی ډیر بحث وکړي په یو سچا غو یاخلي د هغه قیمت باندې بحث وکړي، د هغه کیفیت باندې بحث وکړي. نو یو د دې طرف نه هم خزه هغه وخت کې آزاد، ځکه چې خریدار هم خزه و او فروشنده هم خزه و، نو دوی ډیر په اسانه کولای شي چې بحث وکړي، اسانه کولای شي چې دوی قیمت مثلا هغه سره برابر کړي په څه قیمت غوښتل، یا مثلا ډیر شی هغه شی نه دي چې د نارینه نه نشي اخیستلې خزه، حتی جرأت دې نه کوي چې نارینه او ته ووایي چې دغه څه زموږ ضرورت دی، تاسو سره شته که نشته. مګر د یو ښځې نه ډېر په اسانه دوی کولای شو چې پوښتنه وکړي چې د دوی څه په کار دي. دا واضح خبره ده چې ښځې کله چې د ښځو نه خریداري کولو نو ډېر ورته غټ سهولت او ډېر په آرامه کولی شي چې خپل خریداري وکړي.
بله، که در تو وای آیا کوم وخت تاسو خپل کوچنی یا لوی سوداګری تجارت کړی دی؟
تجارت په برخه کې مې ډیر علاقه لرم. کله چې افغانستان کې اومه د کورونو اخیستل او خرڅول سر شوق مې ډیر زیاتو، کله کله دغه کورونه اخیستل او بیرته به مې خرڅول، مګر په دې برخه کې هم زه یوازې نه وم، فامیل ما سره کومک کول. البته
څومره د خپل کار کې راحت وي او احساس د خوشحالۍ دی کوو چې تاسو داسې یو کار کوئ چې نارینه هم هغه کار کوي تاسو هم کوئ، یعنی تاسو په منځ کې فرق نشته؟
که رختیا تاسته ویم خزه هغه کمی پیسې هم که خپل د حلال کمایی لاره نه لاست راوړي نو هغه ډیر خوشحالي ورته ورکوي. هغه کمایی چې خپل خزه لري، هغه پیسې چې په خپل خزه لاست راوړي، هغه که یو روپی هم وي هغه ډیر زیات ارزښت لري، هغه ډیر زیات خوشحالي لري. یعنی باورم کیږي ډیر کارونه دي چې انسان ډیر ګټه ورنه نشي اخیستلی د پیسو، مګر هغه تجارتونه واړه تجارتونه چې کم درآمد هم وي انسان ته ډیر خوشحالي ورکوي. حتی بعض اوقات کله چې ما خپل ځمکه خرڅوله یا خپل کور مې خرڅوله او ما حسابوله چې ما ته مثلا 15,000 یا 10,000 په دې کې پاتې شو، هغه رښتیا خبره ما ته ډیر زیات خوشحالي ورکوله. او هغې ته ما به بیا پلان سنجولو چې اوس دغه 10,000 چې ما په دې کې فایده کړی څه یو کار وکړم چې به هغه کې زما بیا ګټه وي. یعنی انسان د یو طرف نه ګټه کوي او د بل طرف نه فعالیت زیاتېږي، هغوی ته نوې فکرونه پیدا کیږي، هغوی ته نوې پلانونه هغه سنجوي تر څو شي کولی چې د خپل تجارت ته وده ورکړي، خپل فامیل سره هم کومک شي او خپل ځان سره هم.
بله میرمن سادات، د آخري پوښتنې په توګه غواړم دا وپوښتم چې هغو میرمنو ته چې دوی سوداګري شروع کړې وه، دوی ډېرې ښې مخکې تللې، دوی ځان ته خپل عاید درلوده، مګر نن یو ډول مایوسه دي، فکر کوي چې نور دا کار نشي کولی ځکه بازار نشته، تاسو څه ډاډ ورکوي؟
که دغه واړه تجارتونه هم ودروي ښځې او کاملا ګیو اپ وکړي او یا هم کاملا عقب نشینی وکړي، نو بیا هم دا د ښځو په ګټه نه دي، ځکه چې یعنی د کورونو نه هغوی کولی شي چې کار وکړي. اوس د سوشل میډیا زمانه ده، نو هغوی کولی شي د سوشل میډیا د لارې نه خپل تجارتونو ته دوام ورکړي. البته واتساپ شته دی، فیسبوکونه شته دي، دوی ډېر په اسانۍ کولای شي چې مارکیټینګ کې خپل تجارتونه ته، حتی داخل د افغانستان کې نه، حتی بیرون د افغانستان هم دوی کولای شي چې خپل تجارتونه ته وده ورکړي. بیا هم دغه تحولات سره زه پوهیږم چې ډیر زیات مشکلات سره مخ دي د افغانستان ښځې، اما که دوی ګیو اپ وکړي نو دغه تجارتونه دغه لږ درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر ښه دی، نو دغه لږ درآمد هم دوی باندې بندیږي او دوی به کاملا یعنی بیکاره شي او بیا هم ډېر ستونزو سره به مخ شي.
بله ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
مننه ستاسو نه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422114 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو چپو 19:15 مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ. دا ازادي رادیو د ازادي ملما اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې تاسو به راتلو جوړیاست. دا ازادي ملما په بل پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو قربانی. نن د ازادي ملما په پروګرام کې له یو داسې ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کیږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستانه بهر دی. غوس جان باس نن په پروګرام کې مکمل مده پایل کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کمې سیمې اوسیدونکو دی او نمړنې زده کړې چیرته پایل کړې دي؟
ډېر مننه. هو بالکل، زه غوث جان بازم پیدا شوی په کابل کې هم د کابل ښار په یو لري منطقه کې چې کله پښتو ورته وایي او هلته تاسو حتی د کابل لیدلی خامخا بله شکه یوه تپه ده چې هغه تپه داسې یو نظامي اډې غوندې ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي څو دورو کې دا سلاکوټ و د دغې تپې د کله پښتې تپې په لمنه کې دغه تاسو من کورو او دغه تاسو دنیا کې پیدا شوم نو مانی ځکه په کارتي پروان کې بیا په کارتي ناو کې دا یو ټکنیکلی دی بیا روسن لیسن یو لیسن چې په خاط نجات لیسه او ته یې لیسه نجات دا د تور کوزتان او روسن هغه د انقلاب لیسه په نوم ونامه ده او البته مخ په لیسه ختمه
لګیو څه زما کلیوالم راوت لزک مام ټول عمر کارته نو کتیر کړه دا بیا مرکه نه وبس جنبا سه د خونځي د نمبر نه ورځ پړ راته وایست که تاسو په یاد وی یا د غوړز نه کوم خاطره لري ځکه د خونځي نمبر ورځ داسې وی چې کله کله د چان نه هیریږي تاسو د نمبر نه ورځ نه څه خاطره په یاد د چا خونځي ته وړي وی درسونه کې څنګه وی پاول وختونه کې
بالکل مت یاد کرتے پروان کے البتہ مختلف حالات دری نظم دیرامیک اول اوراز اپنے امی سر میں سجار سر مکتب لال یعنی اغیز مکتب یورم اور منگم عالمہ حاجرہ جان نمیدہ ڈیرا ډیر ښکلی انسان او ډیر مهربانه ښځه نه پوهېږم چې اوس به چېرته اوسېږي خو که په حیات کې اوسېږي تل کله نور هم ژوندی اوسي او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ د حاجله جانه خو ښه روغبال او ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی وو ما ته هم چې دوه جمع دوه څوک کېږي نو ما ډېر چورت وهی چې دوه جمع دوه به ده نه پوهېږم چې بیا مې ځواب ورکړه که نه خو دول مې یادېږي چې اما مې هملته په مکتب کښې چېرته راته منتظره وه بیا بېرته لاړم هغې ته مې وویل چې نن ما دوه جمعه دوه یاد کړل
د متوسطې نه چې ووتلی بیا لیسې ته چې لاړی ښوونځي کې څنګه تکړه وی که نه وی که تکړه وی کوم مضمون مو ښه زده کېده کوم مضمون سره مو علاقه وه
ولا ما دغه د مکتب نه د ابتدایي مکتب نه را شروع تر اندسي پاسترل سبن چې د اجتماعي مضامین سره نه علاقه ډېره زیاته وه هغه که تاریخ وو که جغرافیه وو نور ورته مسایل وو نو هغه ته مې ډېر شوق وو تاسو به باور را نه شي نه هغه وخت کښې زه مکتب کښې وم کېدای شي نوې لیسې ته تللی وم نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به یې پایتختونه زده نه وو د ټولو قارو د پنځه قارو او داسې لوی دریابونه غرونه ډېر د تاریخ سره علاقه درلوده هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره بیا په لیسه کښې مونږ هلته یو جریدې دیواري به یې ورته ویلې هغې سره مې هم همکاري درلوده ځینې وختونه به مې څه لیکل کوم مقاله به مې لیکله د ما وخت نه چې ما شوق وو او بیا همدغه جریده د دیواري باعث شوه چې ما یوه ورځپاڼه وه ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان هغې سره مې همکاري کوله داسې غیر مستقیم خبریال مو کله کله نیم ځایونه راپورتاژونه ورته جوړول لیکنې مې کولې هم په درس جوانان کښې هم په اواز مجله کښې عرفان مجله کښې ځینې نورو مجلې کښې هم زما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل کمکیانو انیس و بخې او کمکیانو انیس و هغې کښې هم ما ځینې مقالې یا لن داستانونه لیکنې به مې کولې هغه به نشلېدل مقصد دغه ادبیاتو سره علاقه و تاریخ او اجتماعات سره
جنباز صاحب دغه نوې ځواني او ځواني تچالکان ورسیږي عموما خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنگونه راوړي بهر الکانو سره په ادي خبره باندې جنجال کړي کور ته جنگ راوړي یا که هیڅ نوی ګریوان شکیدلې وي راغلې وي کور ته داسې کارونه خو نه کول ځواني کې
و داسې جنگي زنه وو وکه ته دا چې هغه چا خبر دی کولای یم نو ما و دې نه د درسو کې مکتبو کې کتابو کې کته چې کوم وخت ما خپل وان باندې ورشي دا په تنو کې یو بل کې په تل غر کوم او نو جنگونه مې اتمن کړی دي هیڅ شک نشته خو بیا وایم چې د جنگي الګ ځوان زنه نوم چې دې زما په کې د جنگو شي کوم یا کوشش میکوم چې دا د حکم کوشش د کوم مناوی نه ده یو رقم ته یو تفاهم حکم ځان تیر کوم البته هیڅ کله د چا مضمون نه شو چې چا را باندې کوم نوم یې څه ولې یا چا د سیستم خور کړی خو چې دې څه بده یعنی کوشش میکوم چې هغه چې پاسته بیا د ډیپلوماسي د اجازه ته راو او می دنګل کې دی چې دا ذاتن ما کې یو څه ډیپلوماسي به راکې وا چې کوشش میکوم دا داخل
جنباز صاحب کدام رته وای د کانکور لپاره مادهگی پانتون ته بریالی کېدل او شوق مو څه و چې کوم پانځي ته لاړ شي
ها هغه وخت ما د لسم سن خلاصه و هغه وخت کانکور نو فکر شي کانکور نو زه د دغه نه بچولم البته او ما د ماته یو چانس پرې پرشو چې زه شوري بخاري شوري اتحاد ترغم او د څو میاشتو په کې لوړې ځکه چې نو د وی تاسو کې نو تاسو کې په بنګلي اړیکو کې وکړي او موږ تقریبا اوله کتابونه چې په ماغه دا ورته راولې شول او زه باید د فرانسې د څنګه د فرانسې په څنګه کې د افغان ډیپلوماټ شوی وای په بهرنۍ چارو وزارت کې کار پیل کړی وای نو بیا هغه حکومت ورته سپنچی هغه چې هغه سره مخامخ شو چې ټول ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړې را پیل شوې او ما وږه شو کړی چې بیرته وطن ته
جان باس صاحب تاسې د ډاکټر صاحب نجیب د وخت یادونه وکړه ځینې پخانی کسان په ځانګړي ډول هغوی چې په پوس کې وو په شوروي کې زده کړې کړې دي خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي تاسې چې کابل کې درس ویلې دی کابل ډېر ښه انځورې یو ډېر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي تاسې هغه مهال کابل کې وای دلته مو مکتب ویلې دی تاسو د کابل په اړه وایست کابل څنګه ځایو
ولادت نشه یو سپورتره مو کړی چې دې ورته ځوابم نشم ویلی او لارم کې خاطر وته کابل یو تر څو کوچنی هم کوم چا ویلی و چې کابل یو ملکوتي ښار کابل مخکې د کودتا د ساوند کودتا نه زه هم دی یو نظامی افسر اولاد یم لازمته وخت پر سب درانو نا کابل یعنی دا یو لوی خار نو دا یو خارو چې مثلا د تیلا کو یا پنتلا کو وګورو د پاره چې په نظر کې نیول شوی او دا هم دغه خلکو د پاره کې دی چې هغه خدمات چې یو خار به ولري البته د افغانستان کوم مترقي هیواد نو کوم پرمختللی هیواد نو کوم صنعتي هیواد نو خو که ډېرې ښې توسیې په حالت کې وو افغانستان ته چې ډېر ښه پرمختللی صنعتي توسیه یافته هیواد چې یو لږ لږ په راتلونکو شلو کالو کې شهید داود خان او علي احمد خورم د هغوی د اقتصاد او د پلان وزیر کابل د پاره د کابل لوی خار د پرډي لوی پروګرام د بجوړ شمول د زیر بینایی زنگل چاو سره کانالیزاسیون نور شان ټول پارکونه خر سرکونه معاصر سرکونه په نظر کې نیول شوي وو. خو متاسفانه چې د سالدو کوتا سره ډېر شیان ړنګ شو او داخلي جنګ مشروع شو په افغانستان کې د شوروي اتحاد درغل وشو په افغانستان کې. خو بهرحال بېرته شرای شو ستاسو پوښتنې ته کابل ښکلی ښار د فرهاد دریا یوه سندره ده چې وایي درختان عکاسی پیرهدار کابل بود او غایتا دا واقعیت دی چون فرهاد دریا اگر چې هغه په قندوز کې دی کله خو په ډېر کوچنیوالی کې راغلی کابل ته یعنې تقریباً کابلی شوی دی دا رښتیا وایي. دا د میدان هوایي نه راشروع خلیجانې تر چارهیي سیاتامه پورې یا همدغسې تر چارهیي پښتونخوانه پورې دغه ټول دواړه خواوې د عکاسۍ و مزه مې قندریانې غوندې ویلي یو درختې ونې او په دې پسرلي کې به دې ونو یو رقم بوی درلوده یو رقم عطر به هر خوا په خپور و چې یعنې تاسو به د ژوند نه خوند اخیسته تاسو پوهېدئ چې دا کابل څومره ښایسته دی. کابل کې تاسو اینجا پیرهدار نه درلود همدغه عکاسۍ ونې د کابل پیرهدار و رښتیا سره چا چا سره غرض نه کوو یو باعزته خلک و همداسې بیا دا عکاسۍ په شاریناو کې وي په تمنی کې وي په اطلاع کې وي په کارتي چار کې وي پیلو خواته کوټې زمي خواته نن یادېږي د کارتي ناو شاشوي خواته په څومره وو کبنو هلته کې د شینوري ونې به وي. خو د عکاسۍ معمولا عمدتا په دغه منطقه کې چې مې وویلي حتی کارتي پروان کې کمې دي په کلی فتلا کې شاریناو کې ګلدشته کې دغه د میدان جاده کې تر مرکزه وزیر اکبر خان کې دې ځای کې عکاسۍ ډېرې زیاتې
جانبا صاحب ښه ادامه ورکړئ.
مهرباني
جانبا صاحب کله چې د دومره ښایسته کابل و تاسو زده کړو لپاره لاړې مسکو ته کله چې بیا تغییرات راغلل تحولات راغلل ډاکټر نجیب پاچایي ړنګ شو او په افغانستان کې داخلي جنگونه پیل شول تاسې په پردیسۍ کې څومره د وطن ارمان کولو او په دې اړه راته وایي چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه و کابل خلیګې پوره کوله کنه؟
د وطن خلیګه خو فرزان هیڅ شی نشي پوره کوله. وطن همدغسې چې نه پوهېږم موږ یې لږ سره داسې پارادوکسي حال ګرځو دا موږ افغانان د وطن سره ډېرې لیوانۍ مینه لرو خو یا وطن ولې داسې خراب دی کنه؟ په هر حال طبعا چې په جلا وطني کې په خارج کې په بهر کې تماخا چې مینه وطن سره خپلې زادگاه سره نه نور هم زیاتېږي تشدیدېږي او ته همیشه په دې فکر کې یې چې د کوم ځای د چا زوی کوم فرهنګ سره تړاو لري کوم تاریخ سره تړاو لري کله چې ته د خپل هېواد نه لرې اوسېږي دا شیان ډېر ستا په ذهن کې نور هم غکي تقلیه کېږي او ته همیشه په دې فکر کې او کابل او افغانستان زما د ذهن یو لازم بیل نه و چې تا نه و ډېر سخت و خو انتخاب نو او موږ او ما ته ورته محصلین مجبور وو څه یو تعداد لالل غربي هېوادو ته استرالیا کانادا امریکا ته نوکرال اروپا ته خو زه یو په ترتیب هلته پاتې شوم ځکه چې ما هلته واده وکړه او زما لور دنیا ته راغله او نو زه هلته پاتې شوم. بیا ریلیشن چې زه یوازینی او لومړنی افغان وم چې په شوروي اتحاد کې یا په روسیه کې وکیل د مدافع شو تقریبا دیارلس کاله زه وکیل د مدافع وم. په 2001 کال کې بېرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته خو افغان سفارت کې په مسکو کې هلته په حیث د حقوقي مشاور مې کار کوو په کونسلي پانګه کې ته 2011 بیا لاړم افغانستان ته هلته په د فساد سره د اداري د مبارزې په اداره کې رئیس ته تبتو رسیدګي به داره یا هغه دغه ریاست ته د هغې رئیس تقریبا ديار لاس میاشت شاوخوا حالته بیا بیرته وزارت خارجیه ته راغلم همغه سفارت کښې مې بیا کار کوه داسې ژوند داسې یو چرخ یې وخوړ چې زه مصروف وم په کار او دا ښه وو چې مصروف وم او په شدت مصروف وم او دې راته دغه زمینه مفایده وله چې ډېر هغه نه شم دلاوطني نه ډېر رنج ونه وینم ګرچې ذهن مې همیشه په دې مصروف وو چې وطن به څنګ کېږي وطن ته به څنګ ځو دا هره شېبه په تاسو ټولو سره
جان باسب که ستاسو شخصي ژوند ته راشو څورونه یاست اوس مو کورنۍ چیرته ده او دا چې واده مو کړی د څو ماشومان لري
ځان خو ما مخکې مې یو اشاره وکړه ځان خپلې ناخوالې لري متاسفانه چې زما مور وفات شوه کله چې اوه کاله عمر درلوده او دا هغه وخت چې زه مکتب ته ورغلم هلته پکې چې مې توقف موکو پام دې چې مامور دې په وفات شو وروسته بیا پلار مې پخوانی منصبدار هغه د ثور کودتا سره توافق نه درلوده تسلیم نه شو متاسفانه چې د هغه وخت د زمامدارانو لخوا شهید شو تسلیم نه شو او خپله کمکته چې وه د راکټو د لیواو نهه نیومه کته شار کې هغه کودتا چیانو ته تسلیم نه شوه او زما پلار هغه وخت کښې د همدې قطې هم قومندان وو هم رئیس ارکان نو هغه یې د ملګرو سره شهید کړ متاسفانه داسې قصې وشوې په افغانستان کښې نو ټول راغلي دي چې مو تاسو پوښتنه وکړه مریاد که نو د دې باره کښې اکثره نه راځي خیر ژوند هو نو چون پاتې شولو که نه ما د همدغه د روسیې اتباو سره د یو سره واده وکړه تقریبا دیارلس کاله ژوند وکړه زه یو لور لرم چې اوس دېرش کلنه ده په یونان کښې ژوند کوي خپل د ژوند شریک سره نو بل اولاد زه نه لرم او متاسفانه چې بهرنۍ مېرمنې سره ما ونه شو چې تر اخره پاتې شم دغه کېدی شي فرهنګي اختلافونه به و یا څه شی مناسب ژوند تر اخره ونه شو نو دا بلې یو خور لرم چې په بلجیم کښې ده یو ورور مې دی په انګلستان کښې دی یو بل ورور مې دی په
جانبا صاحب که په دې اړه راته ووایې چې کور کارونو کښې څنګه یې اشپزي څه دي زده دي دا چې مسافري مو کړې ده حتما په دې برخه کښې بلد یاست که زده مو د څه ښه پخولی شئ
ښه ټکې ته اشاره وکړه هغه وخت چې محصل وم بې له شکه چې هر شه مې پخول بیا وروسته چې مې واده وکړه خو دې کار کښې ډېر مصروف شوم او تقریبا ما کور کښې ډوډۍ نه خوړم یعنی شخصا ما او چون مېرمن مې اروپایي نژاده وه نو هغې هم چندان زیات علاقه مندي نو اګر چې ډېر ښه پخلی یې کوه دې کښې شک نه شته باید دا یاده کړم خو هغه هم چون هغې هم کار کوه نو موږ کله کله یو ځای کومه ریسیپي به م راواخېسته او بیا ډېرې ځای به م جوړولې افغاني اروپایي زه تقریبا هر شی کولی شم چې پاخه کړم خو د کیفیت جوابګو نه یې چې څومره دا مزهدار وي با کیفیته به وي خوندورې به وي د دې واده چا ته نه ورکوم خو دا چې ټول به ماړه وي د نیکي شک نه لرم
یوازې دومره زمانه دی کوئ چې قواره به یې ښایسته وي خو دا چې مزه لري که نه لري په دې اړه
بلکل تیره به بده نه وي هو دا چې څومره خوندور به وي څومره پکښې به مالګه او مصاله مراعته شوي اوسېږي تر کومه بریده به دا سم پاخه شوي اوسېږي څه نه شم ویلې خو کوشش کوم چون ما کتابي مې زده کړي دي ډېر شیان ګورم څو درکې مثلا یو شی جوش وخوري څو درکې نه نه پوهېږم بیا تم پاتې شي بیا بلاخره به کاسه و خوراک ته ماده شي ښه د ټول شهر په هغه کاغذ د روی مخې یاد
جان باس د غمر عمر چې تاسو په مسافرۍ کې تیر کړی دی او مکتب دور مو په افغانستان کې وو د ژوند لوړې جوړې مکتلې دي دا څه کوم خوګه خاطرم په کېشته ده چې تل ساسي په ذهن کې پاتې وي
او والا یو څه کوم ډیر پر دې چې ما په دې باندې من تاویلې مال چې ما لور چې پیدا شي هغه د دنیا د ټولو ژوند نه ښایسته وي او هغه به ماته ډیره ورته وشي بیا جالب دا و چې کله چې ما لور پیدا شوه سره دې چې هغه اوله ورځ لږ مشکل وسیږي دا مورګانو ته زما مېرمن شپږم منزل کې اوسې لور یې راته نیولې وای هو ستا کاپي ده او زه باور لرم چې دا به د ټولو دنیا د مینو نه ښایسته وشي او اوس ویلې شم چې همدلته ده زما لور ډېره ښایسته ده نه مخکې
خدای دې درته ژوند دی لري جان باس پرسته کوم کراته وای تاسو د سیاست په ډګر کې کار کړی دی په دې برخه کې مو هڅه کړې دي هلي ځلې مو کړې دي دا چې اوس پر افغانستان طالبان واکمن دي تاسو د افغانستان راتلونکي څنګه ګوري او هغه ځوانان چې کار کوي په الحال په افغانستان کې دي که زده کړې کوي هغه ته د یو چا په صفات باندې چې ډیره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي
زه باور لرم او هم امید لرم چې دا وضعیت په افغانستان کې تر ډیره بریده دوام پیدا کوي افغانستان یو ډیر لوی تاریخ لري افغانستان یو تاریخي دولت دی افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډیر لوی ونډه درلوده او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنری چې هغه وانی ټوب د افغانستان د تروسه ختم نه دی او افغانستان باندې لا نور هم ځلېږي په بنلي نړیوالو اړیکو کې البته نږدې پات وضعیت مخته افغانستان د لوی سیاسي نظامي امنیتي اقتصادي بحران او کړکېچ سره افغانستان مخ دی خو درز دی زه باور لرم چې افغانستان د دې کړکېچ نه راوځي افغانستان باندې څو ځلې د حالات نه راغلي نن کې د شي دا به د بدترینو حالات وي او دا غو حاکم او خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو که تاسو افغانان هستی زموږ د طالبان او دا خاوره ته متحد هستی دا خاوره د منځمور د دې خاوره تاریخ مسخه کوي ما د دې خاورې تاریخ فرهنګ ارزښتونه مسخه کوي ما د دې خاورې خويندو میندو سره بې حرمتي مکو دا خلک په دې شي تحصیل وکړي ځان او تامره د بل چا مکو وابستګي مکو نور په ځان تلل دینه مخنیوي وکړي راشي افغانانو سره مذاکرات وکړي تاسو احتیاط سره د واسبینو د فاسدینو راغستي موږ هم هغه واسبینو فاسدین مپري کوته او افغانان د لوستي خلک لري افغانان د پرمختللي خلک لري د مسلکي خلک لري اضافه د 50% د افغانستان خلک دا موږ خويندې مند تاسو نشه کولای شي دوی په قدرت کې پاتې دوی په قدرت کې حاکمیت کې لار ورنکړي دا اوس ما سره د افغانستان یو خور یو لوستي اور ما سره مرکه کې تاسو په ټول حاکمیت کې یو مېرمن زړه بینه دي کې تاسو دومره با استعداد او لستی خلک والي به ژوند محروم والي د حقوق نه محروم وي دا حق تاسو نه لري نه اسلامي نه انساني او په ځوانانو مې پر یوه ځانه غږ دی چې اوس دې وخت چې تلې دې چې بل اخره د جرأت پیدا کی هم اخلاقی هم سیاسي اراده پیدا کی جرأت پیدا کی منسجم شي نور د غزړو خلکو په سی ونه کړ ځانته نور شخصیتونه بوتونه جوړ نکي بوتان جوړ نکي بس ده خپل راپورت شي یو نفر وټاکي یو برنامه یو تګلار را منځته کړي لار شي ځان مطرح کړي په جرأت او په خمانه د کلمې تعرضي خپل تبلیغات شروع کړي او خپل حق واخلي د پلان په افغانستان کې واخلې په منطقه کې په فارا منطقه کې کدا چې منتظر و چې ځوانانو چې څو په حق سره درک دا طالب به تاسو حق ورکړي نه یې درک طالب د صحنې نه ځي نه نه کې سبوي ځکه چې طالب د شرکت د ادارې د مدیریت یو دولت نه لري دوی غواړي یو عجیب و غریب تیوکراسی یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راتبیږي چې هغه د تبیخېدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده، لاره تاسو ته پرانیستې ده، منسجم شئ، خپل یو حرکت رامنځته کړئ، خپل یو مشر وټاکئ او د افغانستان دپاره پروګرام وړاندې کړئ.
سر بخار صبح انتظار کوم څو سرم بلو یلار سم تیر وختونو ته ساش کولو یادونو ته سو سو تصویرونه سا راوړم